دولس بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د قانون حاکمیت رامنځته کړي او نور د څلور کلنې بیا عدالتي ختم کړي. د سازمان نن په یو خبر پانه کې د طالبانو له چارواکو ده هم غوښتنه کړې چې رسمي حقوقي نظام جوړ کړي چې عدالت تضمین شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبر پانه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت پر شوې ده، تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی دی. طالبان وای چې د دوی محکمه شریعت پلی کوي، خو د بشری نړیوال سازمان ویلي دي چې طالبان له اسلامي شریعت د خپل تعبیر لمخي سخت تفسیر لري. بلورته د طالبانو د واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت په کابل او نورو ولایتونو کې غونډې روانې دي، خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په نړیوال ټولنې شخ وکړ چې د طالبانو رژیم استبدادي دی، دا د رد کړي. د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول شزی او نجونې له خپلو اساسي حقونو او ازادیو بې برخې شوي دي. طالبان په افغانستان کې وخت سنیدل د فتح ورځ بولي او نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په کابل او ولایتونو کې دا ورځ تجلیلوي. بلخو له هیواده بهر د طالبانو مخالفینو تابعیان ولیده چې نن په څو هیوادونو کې د غونډو په ترڅ کې د طالبانو واکمنۍ وغندي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پڼه وای چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د غرس په شمال ویدیسو، لویدیسو، جنوب ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوې ده. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شوو هیوادونو په کتار کې دی. وچکالی او به وخت بارانونه د اقلیمی بدلون لوی نقش ګڼل کیږي. د چارواکو په وینا په تیرو څلور ساعتونو کې د پاکستان په شمال ویدیس او نورو برخو کې د سیلونو لعمل لشتر لژ نه سلويش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اسوسییټډ پرس اژانس راپور لمخې د جون لشپړشتمه راهیسې په ټول پاکستان کې د بارانونو او سیلونو لعمل تر 315 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې اکثره شزه او ماشومان دي. د هند سر اعظم وویل که پراتلونکي کې د پاکستان له لوري پر هند برید وشي سخت سزا به ورکړي. نریندرا مودي د خبرداري نن له بریتانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د اتاویایي مکلیزې په مناسبت اسلام آباد ته ورکړ. ښاغلی مودي د سرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې کړې دي چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. دا جګړه د هند تر واکلاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې د ترهګرو له یوه برید وروسته پیل شوه. د ترهګرو په دې حمله کې شپږ ویشت سیلانیان ووژل شول. نبیلی د دې پړه پر پاکستان بچول او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پری کلا چی ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شنو خلاص دی ولسم ټولګي و پنځم لوسته نن ورځ موږ او تاسو راځو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو چې زیایي ترکیب موږ او تاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري. زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي او دا موضوع چې په تیر وستونو کې هم موږ ویلې و نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګ د دې ځینې نور مهم شیان دي چې په هغه باندې موږ او تاسو بحث کوو. زموږ او تاسو درس په د 15 صفحې څخه تر 15 صفحې پورې دوام وکړي. راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلې و په تیر وستونو کې زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو. مثال د دې وخت موږ د زمر حجرې ترمیم کیږي، ترمیم ته ضرورت لري، وده کوو. د دې ټولو د پاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو چې دا انرژي چې د موږ ول د میټابولیزم د عملیه په پایله کې لاسته راځي. یا خپل میټابولیزم موږ داسې هم تعریفولای سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندۍ موجودات په بدن کې د تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم، تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي د میتابولیزم په نامه سیدیږي چې هغه مول په توا ډولوه تعمیري برخه یا هم انابولیزم او تخریبي برخه یا هم کټابولیزم چې دغه دواړه چې دی د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیې سره مستقیمه اړیکه لري. فوتوسنتیز چې دی هغه خپله له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوټو د نور یا رڼا په نامه معنا سره او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی. نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی شو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې یا هم خام مواد لکه اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي. یعنې فوتوسنتیز عملیه چې د دغه عملیې په واسطه نباتات کولی سي خپل د ځان لپاره د تغذیې لپاره هغه کوم مواد چې دي هغه برابر کړي. همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي. فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو وویل په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي او دغه کوم خام مواد چې دي په پخو موادو بدلیږي. کلوروفیل خپله شین رنګه مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاس کې موقعیت لري. او کلوروپلاس چې دي هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سره دي. په دغو برخو کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې دي هغه د لمر انرژي جذبوي چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي او کم ګلوکوز چې دي هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي چې د نشایستې څخه بیا مختلف مرکبات لکه پروتین، شحم همدارنګه نور مواد شکیږي ترکیب کیږي جوړیږي. او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ویل خپل خواړه خپله چمتو کوي او دي تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي. یعنې د نور لپاره خواړه چمتو کوي او دوی اوټوتروفس کې راځي یعنې خپل خواړه خپل د ځان لپاره خپل آماده کولی سي. او موږ ویلي و چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپل نسي آماده کولی او د اوټوتروفس څخه په استفاده تغذیه کوي هغه د اټروتروفس په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ وایو د زیایي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیایي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي چې په دغو شرو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري چې دغه شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی. یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخیستی دي چې د دې زیایي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سرته رسیږي. د پانې بهرنی جوړښت کې چې د تیغه او ډنډر شامل دي او په دننی جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کچیر پاره موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو قطع کو په دې کې به موږ درې برخې چې یو اپیډرمیس دی، میزوفیل دی یا اورقی بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی. دا درې برخې وجود لري. تاسو دا درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمیس دی. پانی لاندینی او پورتنی برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربون دای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ وایو دغه کم سوري چې دی هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه، د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي. ورپسې د میز د اپیډرمیس وروسته میزوفیل ته راځو. میزوفیل چې دی د نباتات د پانو منځنۍ برخه یا نسج ته ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي. او دا برخه چې د خپل په دوه ډوله ده چې یو لري د پالیسادی میزوفیل او بل یې هم سفنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دی اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پانې په پورتنی برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر وي او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي او حجرې یې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي. یعنې دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه په د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري. یعنې خپل دوه د جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري چې پارنشیما موږ ول په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلې و چې خپل نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله چې پارنشما ویایوي و په درې ډوله چې بشروي اساسي او انتقالي و چې اساسي نسجونه کې پارنشما لومړی و ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو واسکولر بندل چې دی هغه د پانی دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري چې دغه رګونه چې دي دغه رګونه ته واسکولر بندل ویل کیږي چې په دې کې چې دی دا د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دي او د دې پاسنۍ اپیدرمیس خواته چې دی هغه خواته نږدې زایلم وجود لري چې زایلم وجود د اوبو او مدني مواد لښت په غاړه لري او لاندینی اپیدرمیس ته نږدې فلویم وجود لري چې دی چې کم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه نور برخه تاسو ته او ورپسې رازو د واسکولر بندل وروسته موجود تاسو بل مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاس جوړشتي د کلوروپلاس جوړشتي د کلوروپلاس چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي یعنی د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي کلوروپلاس او خپل کلوروپلاس چې دی په نباتاتو او ځینې الجګانو کې لیدل کیږي او د دې رنگ د کلوروفیل لامل شینی کلوروفیل شو هغه اساسي دنده د رڼا جذب په دغه برخه کې او همدارنګه د کلوروپلاس خپل په جوړښت کې چې دی بهرنۍ غشا دنننۍ غشا ستروما تایلیکویډونه اګرانا کلوروفیل دا ټول خپل په جوړښت کې لري چې بهرنۍ غشا چې ده د کلوروپلاس لومړنۍ غشا چې ده حجره له بهر چاپیریال څخه جلا کوي او دوهم غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي چې دنننۍ غشا ده او دارنګ ستروما برخه کې د کلوروپلاس د نن جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه ډي ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي هم دارنګ د تایلاکویډونه چې دی داخلي بستې ډوله جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنگلرونکو مواد پکې ځای پر ځای سوي دي لکه لیکوپلاس کروموپلاس نه پر ځای سوي دي او دا چې دی د فوتوسنتیز لومړنی مرحله تر سره کوي او ګرانا چې دی هغه د تایلاکویډونو مثال کوم اضافي توکي کې دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي دغه دی او همدارنګ کلوروفیل چې دی هغه شین رنګ لرونکي ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي چې لکه څنګه چې مخ کې ولوسل کلوروپلاست مهم دندې سره رسېږي لکه خپل د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا او با او کاربن ډای اکسایډ په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي او همدارنګ د اکسیجن تولید هم سره رسېږي او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړه دی د کلوروفیل لامل پانو ته چې کې شین رنګ ورکوي دا رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري او نباتاتو مختلف رنګونه ورکوي همدارنګه د انرژي زیرمه کول یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي ورپسې د کلوروپلاس وروسته د نباتات په واسطه د نوري انرژي جذب وي خپل د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب شدي موږ د زیات ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري چې یو د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصيلي ډول پیژنو لومړی د رڼا تعامل دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې تر سره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي د غو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی او دا مرحله چې د کلوروپلاس په تایلاکویډ کې تر سره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنگلرونکو مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپل د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه تر سره کوي یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتي او اکسیجن د جانبي محصول په توګه آزادیږي چې په دې سره د کم جذب سوي ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي چې د انرژي ذخیره کوونکي مالیکولونه هم دي او ورپسې د تیاره تعامل چې د دې مرحله لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته، او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې تر سره کیږي، او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري ده چې د کاربون ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي. او د دې ځانګړتیاوې چې دي دغه تعاملونه چې دي د کلووین سایکل په نامه سره یادیږي، چې په دې کې کوم مرحلې چې راکیز مثال دی کاربون ډای اکساید تثبیت کوي، یعنی کاربون ډای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت د سره چې کوي ترکیب کوي، همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قن جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات د دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دي هغوی مخته وړي. په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دي د تیارې تعامل کم هدف چې دي هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي. مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدي، چې په دغه پروسه کې موږ وایو کومه نوري انرژي چې وه هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چکل راورسېدل، نوري انرژي په چشي باندې واوښتله، په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل، انشاءالله چې ستاسو د استفادې وړ وګرځيږي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې وه موږ په لنډ ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي وه، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې وویل هغه مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او د یادمو ونوځي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو، نوموړي پوښتنې کتابچې مو راواخلي او د ځان سره نوټ کړي جوابونه لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړئ. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نومان اخلي او ورسره واضح کوي. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړي. او دریمه آخرنی پوښتنه، د زیایي ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړي. ساسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست، شرغلاس د ګلسم ټولګي پنځم لوست. په دې څپرکی کې به موږ او تاسو جنټیکی بې نظمیانی وپیژنو، چې جنټیکی بې نظمی لامل څه شي دی او څه ډول رامنځته کیږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ استاد چې درس چدی هغه د 28مې صفې څخه تر 10مې صفې پورې دوام کوي. جنټیکی بې نظمی چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي، په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځایو تغیر یا د جینونو بدلیدل د دې چې ویل کیږي موټیشن، یا هم د جنټیکی بې نظمی ویل کیږي چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادوو، او میوټیشن چې دی هغه دغه د
ژوند محرک قوه او بدلون دی چې د ژوندۍ موجوداتو په حجره باندې خپل اغیز اچي. چې په دې سره دغه کم ځینې عالمان چې دی هغه ورسخه د نباتاتو کې حیواناتو په شو نسلونو په روزنه کې ورسخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي. عموما میوټیشن چې دی خپل په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان ای یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینیټیکي موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډول دی، جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. اوس دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو او پاتې دي نیمې چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدلی شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې چې کیږي د جینونو په ځایونو کې تغییر راځي او دغه کوم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو بل سره څه شي تغییر تبلید شي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی شي. چې ښه مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغییر سره د وینې د کموالی لامل کیږي چې د ریبولو د آلې په نامه ناجوړي ده چې په هغه کې سره کرویات شي کیږي په بشپړ لمنځه ځي خرابېږي خپل عادي حالت له لاسه ورکوي چې دا هم د وینې د کموالی لامل کیږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې پوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان ای په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د غوانین زاینسی یا مثال تایمین د ادنین زاینسی یا په دې کې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې د یو د بسر چکی زاینه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فریم شفت میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان ای چې د ډي ان ای اساسات اضافه یا کمښت دی چې د ټولو جین ترتیب چکی ورته خرابوي ګډوډوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن چکی اغیزمن نه کړي او همدارنګه میس سنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروتین جوړښت بدلوي او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دې اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغییر راځي. مثال د دې ځایونه تغییر خوري په دې کې جینونه تغییر خوري یا د دې په مثال د یو برخه چې د بل برخه ته انتقالیږي یا هم د دې په قد کې چې دی یا د دې د کروموزوم یو برخه او بل برخه ته ځي چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي چې د کروموزومونو کوم برخه چې دی د بسر چې کیږي تبدیلیږي. دا کوم پیښه چې دا عموما په ناڅاپي ډول سره رامنځته کیږي ځینې وخت د بهرني عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي. چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي ان د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کیدلی شي. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی چې موږ دا څلور ډولونه او فعلن وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکی بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له منځه مثال منځه تلل پکې شامل وي او عموما موږ دغه د ډي ان ای یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي چې دی د جین فعالیت له منځه په دې کې زی یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودی ستونزې دی یا جینیټیکی ناروغي په پکشي کې پاغه نوموري کوچني ماشوم کې یعنی ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي. چې د دې د ډولو څخه د کرای ډو چټ سندروم دی. همدارنګ په پنځم چې په پنځم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې لامل چې کیږي رامنځته کیږي. چې په نتیجه کې موږ ویلی سو چې ډیلیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړې توګه د ارثي ناروغیو او ودې ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جنټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اي یو برخې دوه ځله یا څو ځله کاپي کېدو ته ویل کېږي. یعنی دوه ځله پکې چې سوي تکرار سوي. چې دا موږ داسې ویلی سو چې د کروموزومونو یو برخه د اضافي کاپي په توګه موجوده وي چې دوی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالي یا اختلال لامل ګرځي او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودې او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي. چې دغه په دې کې ښه مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په اولسم نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلی سو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اي یو برخه چې کیش په شکل کې ماتیږي سرخي او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي. یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او لري سرچپه کیږي خپل ځان چې کی مثال د کښته برخه څخه پورته برخه ته ځي چې په دې سره دا کوم توانونه چې دی خپل بینځي د چې رامنځته کیږي چې موږ ویلی سو چې د کروموزوم د ننه د ډي ان اي د برخې اوشتل یا سرچپه کېدل یا شاته ګرځېدل چې عموما د خپل مختلف ډولونه لري چې یو د پریسنتریک انورژن دی او بل پریسنتریک انورژن دی. چې پریسنتریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزي برخه یا سنترومیر په کې شامل وي او پریسنتریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم د مرکزي برخه مثال نه شاملوي ان د سنترومیر برخه په کې نه شاملېږي. دې چې ډېر وخت د ژوندۍ پاتې کېدو په فعالیت مستقیم اغیز نه لري او په ځینو مواردو کې د جنټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کېږي لکه د نسل پر انتقال اغیز مثال خپل اغیز اچي. ورپسې اخري ډول سلرم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی چې په دې میوټیشن کې موږ وايي په کروموزومونو کې هغه جنټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي ان اي یو برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي. یعنی د یو برخه څخه چکیږي ترانسلوکیشن دی. یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چکیږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلېدل چې موږ داسې ویلی سو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چکیږي تبادله کیږي. چې دا خپل مختلف ډولونه لري چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جنټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي ان اي مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکې رامنځته کیږي او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري مثال په متوازن ډول اوسه یا هم ځین جنټیکي ناروغي یا زیانونه رامنځته کوي لکه ځین داون سندروم دی چې په ویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن لامل رامنځته کیږي. همدارنګ ځین نور سرطاني حالتونه دي کرونیک حالتونه دي چې دغه شکر د سی ام ال په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه په کې رامنځته کیږي او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي دی چې دی په ماشومانو کې د شی په شان اوازونه رامنځته کیږي. همدارنګ د بدن او عقل لپاره شاته پاتې کیږي. زهري ورسته پاتې په اوالي سره مخامخ کیږي. داون سندروم له ناجوړي څخه عبارت دی چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغیر راسي دوی د هغه مشخص ناروغي سره اخته کیږي. ورپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن چې دی دا موږ وایو چې خپل په دوه ډوله ویشل شوی دی چې انیفلویډ دی او بل یې پولی فلویډ دی. اني فلويډ چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمیر څخه زیات یا کم وي چې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې نه بدلیږي بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتېږي یا له منځه ځي چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي ورځې یا دوه ان مثبت ورځې. همدارنګه د دې ډولونه چې دي مونوسومي یو ډول دي چې د کروموزوم کمښت لکه مثال د ترنس سندروم لامل کیږي چې کروموزوم پکې کې یو دانه کمیږي. بل ترایزومي دی چې ترایزومي چې په دې کې بیا د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه داون سندروم رامنځته کیږي. او د دې چې دی مثال خپل د ودی او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغیان هم ورسره رامنځته کړي. ورپسې راځو پولی پلویډي دی. په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې زیاتېږي، لکه مثال د درې ان راځي څلور ان راځي، یعنی مخکې چې وو یوازې د دوه ان څخه به یو کروموزوم استاسو یا یو بور اضافه سو، په دې کې چې دی مکمل ټول ډلې ته سټ ته چې کیږي داخليږي، یعنی مثال درې ان او یا هم څلور ان راځي. او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول ست مثال عمومي دوه ان دوه ای چې د هغو شکیش څو چنده راځي، چې د خپل په دغه دوه ډول دی چې ټرایپلویډي او ټیټراپلویډي دی. ټرایپلویډي چې دی هغه درې بشپړ سټونه او ټیټراپلویډي چې دی هغه څلور بشپړ سټونه پکې کې رامنځته کیږي، چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي، زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي. همدارنګه په نپاتات کې چې دی ډېر عامه ده او د ودې لپاره ګټوره ده. دوی چې دی خپل په منځ کې د ان پلی وی ډي او د پلی پلی وی ډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري. ان پلی وی ډي چې دی د کروموزومونو په شمیر کې جزوالي ډېر کمښت یا ډېر شتري، او پلی پلی وی ډي چې دی هغه د کروموزومونو په سټ کې بشپړ زیاتوالی راځي، چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سره. د پلی پلی وی ډي او جی دغه د ان پلی وی ډي ورسته رازوم را تاسې لور ته ورته د وینې کموالی ناروغي وایو، چې دا عموما په افریقایي تور پوستکو کې په ډیرو کسانو کې دا رامنځته کیږي، چې مثال د دې بدنظمي د پاره هیتروزایګوس دی. او دغه د وینې کم اصلي حالت چې دی هغه د ډیسک په بڼه ده، کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي د سروک رویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي، یعنی د ډیسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوري، چې په دې سره د دوی د وینې د کموال څخه مخامخ کیږي. او د دوی وینې چې دی هغه مثال په وینې کې نسجونه کې اکسیجن لس رسیږي، چې په دې سره د وینې رګونه په خپل منځ کې چکیږي بندیږي، چې دا خپل د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي. او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي، چې مثال یواز د وینې کموالی نش پکښ ښکار کیږي. او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدی ډیره کم ده، ځکه چې ملاریا په مقابل کې چې لري مقاومت لري. دا اوس موږ ساسي د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د میوټیشن تعریف کړي او ووایاست چې په څو ډول دی. دویم، د کروموزومونو میوټیشن په څو ډول دی واضح کړي. اخري سوال، لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
آزادی ملما
احمد شبریم سلامونه. نن مو داسې څوک ملما دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوت او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا ملما مو ډاکټر یحیا وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو
په خوانی چکسلواکیا کې تبل وسته، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړ او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم ده؟ بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستئ؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستم. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ و او د غریب و. او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو، هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د چکسلواکیا تجربې ته که راشو، تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه هم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چلنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څنګه وو یعنی که څه هم تاسو خو د چلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا جنو والکان به لاس په لاس یا سره تاویدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره عام محضر کې یو نوې او جالبه خبره وه. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې موږ ته به ثبت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایي کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چې راغلو سلواک ته، هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و. دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې. نو او بیا چې طب ته ولاړو، هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده. او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد وو، یو څه اساسات مو زده کړي وو. او بل د مسلکي د نگاهنه هم موږ ډېر ضعیف وو، لکه بیولوژي او جنتیک او فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم دولسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگاهنه هم وروسته پاتې وي. باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید که سلواکانو یو واره بی پویدل مو باید سلور واره تکرار کرده وای چه مقصدم زنی اخیسته وای.
په دغه کوم شار کې سی تاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی است؟
او زه دوه درې واره ورغلم، څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسیدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پانتون و ته پانځه مې ور ورته وښوده. ډېر جالب و ده. او زه څو واره ورغلی،
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته، او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا و چې کاشکې همدغسې پانتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سری ته پیدا کیږي، او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري، دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی، او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی، او دا عمر څومره تیر شوی دی، او سړی څومره زور شوی دی. یعنی اولادونه مې او اخنو دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله و ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا، او بیا به مریضان ګورم. او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه
تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات وو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب، ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې، د ما لوی هیله و ارمان دا و چې خپله رشته کې کار وکم، او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي، بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله، او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت می ویست، هر څه مې چې انرژی و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکی. او ما کوشش وکی چې د سره صلیب یا د بیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار و کم خونه که دانو بیامی نور درسونه شروع کل. یو چه بده آمار اختیا که می بیا یو پانتون که درس وی، یعنی دقا ده آمار اختیا و ده اختیا مربوط کارونه ما کردی.
خد، یعنی ما فکر که سیتاسو پا تیبی برخه که کار که و
طبي برخه کې مې دسه یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړای دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم، خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکا هغه په سلهاو په زرهاو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کا او روغتونونه جوړ کا. په دغو عقله پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا، درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا، او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو بعده مره بیا د 2001 کال نوروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب، که چېرته افغاني تر شو، یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه، لپایله تاسو مشي کوله؟
او د ماساس مای خید خودلته مستر نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي، د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه واړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کړه، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که په دولتی ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده که او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو تر څنګ موږ وایو چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کیږي، و بعد مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموک دی کلتور باید ونکو یا دمانی که ای نه، حقا حتی هنوز مثبت تاثیر که ای پا ادغام بانده. او زخ بله پا دی آلمانان و سرچیم هم ځان ښه احساس وم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغانی جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نکو، هغه باید د لاسه ور نکو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په مخپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بعده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي، چې په دو برخه کې مو کار او خبر اوسید.
ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم د سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو. همدغه ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه، دیته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس، د پښتو ژبې کورس جوړ کړه، کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایی هیوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل خوبیه هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی کو برابری کو فوتوکاپی کو. بیا یه وقت مختدر فکر پیدا شا چرا زی دقا درسی مواد چی مو را منسته کردی دی یا مو پراختیا ور کردی ده ده دسی دی کتابونو پا شکل راولو پا یا سیستماتیک پا بیلابیلو سویوی و بیشو او پا بیلابیلو برخو باندی لکه دی الوست کتاب دی تمرین کتاب یا دی گرامر کتاب چی دقا کارم خوشبختانه پا دورسته و کلونو که وکرایش وای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي شمیر څو ترسي د پښتو دری کتابونه
په مجموعي توګه مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړی وي
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي
نه دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دی د بیلابیلو برخو رشتو په حکل دی د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا بیي د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو چې کله تاسو دا کتابونه لوستې دي پښتو یې ترې زده کړې؟
او هغه ډیر خوشاله دي خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو یا دا چې تکمیل شو ولې ادیت شو بیا یې آلمانی تا هم اړوده یا خبره ده. بل موږ دسې ځنې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاوم لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورتک کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم ل دوه چې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شي بیاست دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ماده پر از چې تقریبا 2004 او 15 کلو کې بون تراغلم بیا دوی د مانه پښه وکړه چې د پښتو ژبه آنلاین برخه ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دعوا چې ما غوښتل چې در آنلاین برخه باید دیر از یاد شي خو ها وقت که دو برا چه ورطا توجه نکول یعنی ما هفته که فکر کنم لسات دو لسات ورطا کار کنم یعنی هم دغه مکمل دی پختو ژبه دی آنلاین برخه دی پار دو تنا دو لسات ورکول وخت چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل دسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې دسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چی کیگی ده مغا پالیسی پا چوکات کی کیگی. زی دوه مثالونه در کولیشم. یه مثال داده چه ده حقی وقت که دویچه ویلی تا ده افغانستان چانگی تا دیر پیسی ورد کول که دی چه پا افغانستان که ده بیارغوانی خبرونه نشر کی یا مجله نشر کی هر شای با چه پا افغانستان ګوره که یو اندک شای به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و یورکی په نامه و هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې د بمونه استعمال کړی دی په دوه کې یورانیم کار شوه دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبی سیمو کې دغه ماشومان نو تا سرطان دیریږي. دا یوه داسې څېړنه وه زه ورغلم ځکه چې ما د تیوي د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې ده والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه بس دغه باید نشر نشي او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او په غو باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او کې تاییدوي ځکه که چیرته د افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي د خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت به نه و.
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز پر باندې څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده خو ما دا نشوای کولای د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول د ما هغه دغه وا هدف میدیدونم. زه نه وایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وه یا دا یو تحقیقاتی نظر وه خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل اوس مثلا د شیشه فابریکه جوړه شوه دا وشو دا افتتاح شو دا وشو دا وشو د ما په نظر دغسې که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړی دی او هلته دا بیا سرطان زیاد شوی دی یو مهمه مسئله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چیرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چیرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوس لته بل لري شوي، دغه د کلونه تیر شو لته بل لري پاتې شوي، اوس څنګه اوس مون په ذکر راتیریږي چې کاش کې لته سره وای.
نه نو ژوند داسې دی ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نورو لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي هم داسې دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وایست.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.